په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې قدرمن دوستانو زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې چې سخت دریځو فعالیتونو مرکز ګڼل کیږي پر څو کلو بمباري شوي. د بشري حقوقو د څارنې ډله په یو ریپورت کې وایي چې په یمن کې په تیر ډسمبر میاشت کې د امریکا د پوځ بې پیلوټ الوتکو په حمله کې خایي شاوخوا لس ملکیان وژل شوي وي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې اسدالله لودین دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د کابل د پولیسو له روز له ښوونیز مرکز څخه 208 افسران نن فارغ شول. په کابل کې نننۍ انتحاري حملې یو کس ووژه او څلور نور ټپیان کړل. او د افغانستان برښنا شرکت وایي د هغې پروژې عملي کېدو ته جدي هڅې پیل شوې چې په وسیله یې له قزاقستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته برښنا انتقالیږي. د خبرونو تفصیل. څه باندې 200 افسرانو نن د کابل د پولیسو له ښوونیز مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د کورنۍ چارو وزارت د ښوونې او روزنې قومندان معشوق احمد سیلاب د دې افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د پولیسو ته د قوانینو او بشري حقوقو د پیژندنې په برخه کې دوه میاشتې زکړې ورکول شوې. ښاغلی سیلاب له ټولو افسرانو وغوښتل چې په صادقانه توګه خپل دنده پر مخ بوزي. له 1920 کال څخه را په دې خوا لا یاد مرکز څخه څه باندې 450000 پولیس فارغ شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې د ناصر خسرو د فرهنګي مرکز یو ساتونکو وژل شوی او څلور ملکیان ټپیان شوی دي. د وزارت په خبر پانه کې ویلي چې حمله کوونکو غوښتل د تایمنوي په سیمه کې د فرهنګي مرکز څخه وځي، خو د مرکز امنیتي ساتونکو په غو کې نیولې او د سره سم چاود نه شوه. خبر پانه وایي چې څلور تنه ټپیان د صدف پونوم د یو سوداګریز شرکت کارکونکو وو چې حالت یې د ډاډ وړ دی. تر دې مهاله چې د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په خانشین او د شو ولسوالۍ کې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې د سری کلا او ملخان سیمې د مخالفینو له موجودیت څخه پاکې شوې. د سرحدي ځواکونو له عمومي قومندانۍ څخه خبره شوې خبر پانه وایي چې په دې عملیاتو کې چې له لس ورځو راهیسې پیل شوي نه وسلوال مخالفین نیول شوي دي. خانشین او د شو د هلمند سرحدي ولسوالۍ دي چې وخت نا وخت پکې امنیتي پیښې رامنځته کیږي. تر اوسه د حکومت وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته د تخار چارواکي وایي چې یو کس خپل نه کلان رور په چرایي ټوپک وژلې دی. د دې ولایت د والی ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن د دې ولایت په درقد ولسوالۍ کې شوې او په اړه تحقیقات پیل شوې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د هغې پروژې عملي کېدو ته جدي هڅې پیل شوې چې په وسیله یې له قزاقستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته برښنا انتقالیږي. د دې شرکت تجارتي مشر میرویس عالمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه د کاسا په نوم یادیږي چې له مخې یې 1000 میګاواټ برښنا پاکستان او 300 میګاواټ افغانستان ته ورکول کیږي. ښاغلی عالمی زیاته کړه چې افغانستان به له دې پروژې څخه هر کال لسګونه میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. په ننګرهار کې نن د څلور وشتو ولایتونو ترمنځ د اتصالاتو د چیلنج کپ په نوم د کرکټ ولایتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به شل ورځې دوام وکړي. فرید هوتک وایي په دې سیالیو کې د هغو ولایتونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان کرکټ بورډ سره په دویمه درجه کې غړیتوب لري. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه عصمت څاروان وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د هوایي ځواکونو جټ الوتکو یې د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې په دغو حملو کې به 15 مشکوک سخت دریځي وژل شوي وي. د شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې چې د سخت دریځو د فعالیتونو مرکز ګڼل کیږي پر څو کلیو بمباري شوې ده. دغه بمباري په داسې حال کې کیږي چې حکومت هڅه کوي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. د فرانسې، جرمنی او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو نن وروسته له هغې په کیف کې د بحران د ختمولو لپاره عاجلي خبرې وکړې چې روانه اونۍ د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ په خونړیو نښتو کې لږ تر لږه 28 کسان ووژل شول. د بهرنیو چارو وزیرانو په داسې حال کې د اوکراین د حکومت له چارواکو او د اپوزیسیون له استازو سره وکتل چې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي او پریکړه به وکړي چې آیا پر اوکراین بندیزونه ولګوي او کنه. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون ناوخته د فرانسې له ولسمشر او د اروپایي کمیسیون له رئیس سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل د اوکراین د بحران په اړه د روسیې له ولسمشر سره خبري کړې دي.
Ein Wort noch zur Ukraine sagen. Ich habe eben ein Telefonat mit dem
russischen Ma taza da Russela Volodymyr Putin sara telefoni khabari wakre mush muwafiqa wakre che da tawtrikh walu da la ziyat kedo da makhtivi la para bayad mush har haqatsa che mu pa waswi wakru ma da Russela Volodymyr ta da Europai itihadi da dro bahranoi chara wazirano da tarhi pa ada malumat warkal hilalru har tsa che mu pa waswi haga wakru tso pa Ukraine ke siyasi dialog aw siyasi hal wahatsu aw mush bal la Russi char wa ku sara la نشته تماس جاری وساتو. په عین حال کې تیر شپه د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د اپوزیسیون مشرانو په هیواد کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره په اوربند او د مخامخ خبرو په پیلېدو موافقه وکړه. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې پر شلو اوکراینی چارواکو ویزې بندوي او خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د تاوتریخوالي د دوام په صورت کې به له اروپایي اتحادیې سره په ګډه نور اقدامات هم وکړي. د اوکراین یو تازه خبر چې همدا اوس را ورسید، د پولند بهرنیو چارو وزیر راد سولاو سیکورسکی وای په کیف کې د ولسمشر مانی ته نږدې د بلوازد پولیسو او حکومت ضد اعتراض کوونکو ترمنځ تازه نښتو د اوکراین له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره د دوه د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې مخه ونیوله. راپورونه وایي چې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له کیف څخه لاړل. د وروستیو راپورونو له مخې په تازه نښتو کې لږ تر لږه زتنه وشل شي ویډیو. د بشری حقوقو د څارنې ډله په یو راپور کې وایي چې په یمن کې په تیر دسمبر میاشت کې د امریکا د پوز د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې شای شاوخوا لس ملکیان وشل شي وی. د هغه ملکی خلک شودل شي چې یو واده تتل. د بشری حقوقو د څار ډله هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل راپور کې چې نن یې خبر کړ وایي د دسمبر په 12مه پرادا کې څلور توغنی د یو واده پر مراسم ولګیدل. دولس کسان یې وشل او شاوخوا 15 نورې ټپیان کړل. د قربانیانو کورنۍ ویلي چې عزیزان ملکیان ول خو یمنی چارواکي وایي اکثر وژل شوي وسلوال ول. د ازبکستان د جمهور رئیس د مشر لور ګلنارا کریموف و له نږدې همکارانو جنایي تحقیقات کیږي. د ازبکستان لوی څارنوالي نن وویل رستم محمد عمر اوف چې د ګلنارا کریموف و انډیوال ګڼل کیږي او د کاروبار همکاران گیانی افاکیان او ویکتورینا کلیفیا په درغلی جعلکاری غیر قانونی کاروبار پیسو منزلو د مالیه خوړلو او له هیواد د اثارو د غیر قانونی استلو پشان فعالیتونو کې د لاسلارلو په تور پښتني ګرویژن کیږي. او فیسبوک وړي چې واتس اپ چې د موبایل پیغامونو یا مسیجونو خدمات وړاندې کوي په 19 میلیارد ډالر نغدو پیسو وندو رانیسي. د نړۍ تر ټولو سترې ټولنیزې شبکې فیسبوک پرون وویل چې واتس اپ ته 12 میلیارد ډالر نغد او د 4 میلیارد ډالر په ارزښت وندي ورکوي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب اوریدل شئ. دا سې رپورټونه خبر شوې چې د طالبانو د پنځو مشرانو د خوشکېدو لپاره د امریکا او طالبانو د خبرو لپاره ارتباط ټینګ شوی دی. دا ډېر معلومات درکو. همدارنګه مل دې خبر و چې یو امریکایي عسكر په افغانستان کې امریکایي پوسټا د تیلو پرانیولو کې ټګي کړې و په متحده ایالاتو کې محاکمه کیږي. په یو بل رپورت کې وایي چې نن په یو لوی غونډه کې په فرا ولایت کې د اشرف غنی احمدزی د کاندیدای ملاتړ شوی دی. په کندهار کې مو د راستنو شو کډوالو لستون زام خبرو او په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی جیټل وتکو د بمباری حال هم درکو. همدارنګه خلک او انتخابات د انتخاباتو په اړه پونیس پروګرام هم لرو او د ګولې اچار پروګرام مو هم د انتخاباتو مسلې ته ځانګړی شوی دی چې یو کاندید پکې وایي
د مخالفین په اړه کې څه وایي.
هیڅ مخالفین دي نو.
د سې ریپورتونه خبره شوې دي چې د طالبانو د پنځو مشرانو د خوشکېدو لپاره د امریکا او طالبانو د خبرو ارتباطات ټینګ شوې دي. په دې اړه واشنگټن او د طالبانو چارواکو څرګندونې د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
اسوسییټډ پریس اژانس سره د طالبانو یو جګپوري چارواکي ویلي دي چې واشنگتن له طالبانو سره غیر مستقیم خبري پیل کړې دي. دغه طالب چارواکي په وینا ویل شوې دي چې دا خبري د 22 کلن امریکایي برمته اسکر بوی برګډال د تبادلې لپاره دي. داسې باور کیږي چې برګډال 15 کاله مخکې په پکتیکا کې برمته شو او اوس په پاکستان کې ساتل کیږي. د لومړی امریکایي پوځي دی چې د سباندې 12 کلنې جګړې په ترڅ کې طالبانو یرغمل کړی دی. روانه اونۍ د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی په واشنگتن کې له طالبانو سره د برګډال په اړه خبرو ته په اشاره وویل:
We have long said that we support an Afghan-led process.
موږ له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کړې ده چې د افغانانو په مشۍ له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کوو او موږ له طالبانو سره په هیڅ راز عملي خبرو کې ګډون نه دی کړی. خو که چېرته خبرې بیا پیل شي، په یقین سره چې موږ غواړو چې د برګډال د برخلیک په باره کې وشخیږو. تیر ځل امریکایانو له طالبانو سره د جون په میاشت کې خبرې کړې وې. د دې خبرو په اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دي چې طالبان وروسته تر دې له خبرو پشا شول چې امریکا د دوی د 5 مشرانو د خوشي کېدو لپاره دا شرط کېښود چې تدریجي به یې خوشي کوي او ضمانت به یې کېږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نه ځي. د تازه خبرو په اړه د طالبانو د چارواکي په وینا چې وایي دی د خپل مشر له لوري اجازه نه لري چې له رسنیو سره وژغیږي، په وروستیو 2 میاشتو کې په منځني ختیځ کې له امریکایانو سره غیر مستقیم خبرې شوې دي. بل لور ته یو امریکایي چارواکي وویل چې امریکایان د خپل برمته شوي پوځي پر سر پر خبرو غور کوي، خو دغه چارواکي په دې اړه څه ونه ویل چې خبرې به چیرته کېږي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دغه امریکایي چارواکی هغه څوک دی چې له طالبانو سره په تیرو خبرو کې برخه لرله او دا ځل هم له دې مسلې له نشته خبر دی، خو د دې خبرو په ارتباط نور توضیحات ورنکړل. بلې خواته په کابل کې یو افغان چارواکی وویل چې په روسیې کې امریکا د کرزی له حکومت سره هم د برګډال د تبادلې په ارتباط په تماس کې ده. طالبان د امریکایي عسكر د خوشکېدو په بدل کې د خپلو 5 مشرانو د خوشکېدو غوښتنه لري. دوی غواړي چې محمد فضل، عبدالحق وسیق، مولا نورالله نوری، خیر الله خیرخا او محمد نبی له برګډال سره تبادله شي. دغه کسان په ګوانتنامو کې بندیان دي.
چی خواهد بود؟ چی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، کبیر به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت نوا کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 5 بجو پورې د آزادی رادیو نه واوري.
دوستانو دا خبرونه نن خبريږي چې په کېبا په افغانستان کې د سولې د پروسی په بیلابیلو اړخونو د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په امکاناتو او همدارنګه د سولې سره په تړلو نورو مسلو خبرې کیږي. یو امریکایي عسكر چې په افغانستان کې د امریکا پوسټ د تیلو پرانیولو کې ټګي کړي و په متحده ایالاتو کې محاکمه کیږي. خو مخکې له دې نه چې دا ریپورت درته وړاندې کو، په کابل ښار کې نن د یوې ځانوژونکې حملې په اړه ریپورت وایي چې چارواکي وایي یو کس پکې وژل شوی او 4 تنه ټپیان کړي. دغه حمله د کابل ښار د تیمنی په سیمه کې د افغانستان د اسماعیلیانو د مشر سید منصور نادری پوری مربوط د ناصر خسرو په نامه د یو کتابتون په دانګړ مخې ته شوې ده. قسیم سلمل په دې اړه ریپورت راکړي.
د کابل د امنیت قمندانې چارواکي وایي په نننۍ حمله کې له حمله کوونکو پرته د یو فرنګي مرکز یوازې واغه ساتونکو وژل شوی چې انتحار کوونکو ته غېږ ورکړی او په دې توګه دغه مرکز ته دغه د ننوتو مخنیولې. د حمله د تایمنی په سیمه کې سهار شاوخوا 9 بجې وسوه. د امنیت قمندانې ویاند حشمت الله ستانکزی ازادي رادیو تویل چې په پیښه کې 4 کسان ټپین شوي هم دي.
سهار 9 بجې شاوخوا د کابل ښار د 4مې امنیتي حوزه اړوند حکیم ناصر خسرو بلخي تر نامه لاندې او فرهنګي مرکز دا چې زمرګ بریدګر دغه محاوته د نوځي او کله چې د امنیتي مسؤول لوري دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. د حویلۍ دننه ځان ته چاودنه ورکوي چې په ترڅ کې یو تن چې همدغه امنیتي مسؤول دغه ودانۍ په شهادت رسېږي، همدارنګه څلور تنه نور چې د یو شخصي شرکت کارکوونکي دي ټپیان کېږي.
ښاغلی ستانکزی وایي دا ودانۍ د افغانستان د اسماعیلیانو د مشر سید منصور نادری مربوط ده چې په کې مېلمستون، شخصي شرکتونه او د انتخاباتي کمپاین یو مرکز دی. خو نوموړی په دې اړه چې د حمله کوونکي هدف څوک و معلومات ور نه کړل. پر دې ودانۍ د جمهور ریاست د یو کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین مربوط یو غټه لوحه هم ځوړنده وه. تر دې شاوخوا لس ورځې مخکې د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو انتحاري حملې کې د ایساف ځواکونو دوه قراردادیان ووژل شول او اووه ملکي وګړي ټپیان وه. د پنجشنبې ورځې د انتحاري حملې په اړه دوو کسانو ازادي راډیو ته خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
سید جلال استم بشندی امی محل
دقیقا 9 بجې او 40 دقیقې وه چې یو غټه چاودنه وسوه. د هوټل او شاوخوا دوکانونو هنداري هم ماتې سولې. اوس خو دلته کتاب توندې
په بهودی هستم. یک تن از بشندای شهر کابل و ازای 4 تای مدي
کله چې انتحاري حمله وسوه موږ هم دلته وو. ډیر خطرناک حمله نه و. دا عیني شاهدان د غرسوي چې وخت نه وخت په دغه ودانی کې د انتخاباتي کمپاینونو غونډې هم جوړېږي. خو دا نه روښانه چې آیا د حمله کوونکو هدف په ودانی کې د انتخاباتي کمپاینونو دفتر وو که څنګه. د دې حملې مسولیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
یو امریکایي سرتیری چې په افغانستان کې د امریکا پوسټ د تیلو پرانیولو کې ټګي کړي و په متحده ایالاتونو کې محاکمه کیږي. د محکومیت په صورت کې به دا پوځي له پوځه وایستل شي او نه یوازې دا چې د بند سزا به ورکړل شي، بلکې وهلې پیسې به هم بیرته سپاري. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
یو امریکایي عسکر له یو افغان بار چلوونکي شرکت څخه د 50,000 امریکایي ډالرو په اخیستلو اعتراف وکړ. د ویلي چې د تیلو ټرکونه د امریکا د پوځ له یوې پوستې بل لوري ته اړول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې البرت کیلی د امریکا په لویس ویلی کې محکمې ته حاضر شو. ویل چې د پیسو په بدل کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د سالیر نول له عملیاتي اډې څخه د تیلو د لارې لورې اړولې او د هغو تیلو اندازې زیاته شوه چې اډې ته وړل شوی. د هغه حکم پر اساس چې په مې میاشت کې صادر شوی، اتوش کلن کیلی په لس کاله بند محکوم شو. د راپور له مخې د مدافع وکیل ویلي هڅه کوي چې د محکمې استماعي غونډه وزندوي څو د امکان په صورت کې نوموړی له پوځ په بې عزتۍ ونه ایستل شي. ټاکل شوی دی چې کیلی په جولای میاشت کې د امریکا له اردو ووزي او تر دې مخکې د حکم صادرېدا له پوځ په عزت د وتلو سبب شي. د امریکا د لوی څارنوال مرستیال مایکل بینیټ محکمې ته ویلي چې د 2011 کال د نومبر او د 2012 کال د جنوري د میاشتې ترمنځ دغه امریکایي عسکر د 15,000 ګیلنه تیلو په وهلو کې برخه لرلې او د امریکا متحده ایالاتونو ته شاوخوا 1,00,000 ډالر تاوان اړولی دی. دغه امریکایي چارواکي هم درز ویلي چې د محکمې د حکم پر اساس کیلی باید وهلي پیسې بیرته وسپاري. د کیلی اعتراف د دې ډول ټګیو وروستی مورد دی. تر دې پخوا د ورته درغلیو له کبله یو شمیر امریکایي پوځیان محاکمه شوي دي.
کندهار ته نوی راستنه شوی هغه کډوال چې په ګوندوی هوادونو نور ولایتونو کې وسیدلې د مرستو غوښتنه کوي. دغه مهاجر د هوا د اخوال لامل لزیات ستونزو سره مخ دی. وایي چې د بیکاری او ضعیف اقتصاد په وجه د ژمي لپاره د سون مواد نشي برابرولی. محمد صادق رښتینه له کندهار ریپورت لري چې د کډوالو ماشومانو د لوبو په حق پیلېږي.
اجی محمد چاچی د نوح کوشنیانو پلار دی. د بادغیس څخه کندهار ته راغلی. د وای چی د سرپناه لپاره ځاین لري او د جیمی په دی یخه هوا کې د کورنۍ سره ژوند کوي. د اجی محمد چا په خبره تر وسه نه دولت او نه هم کومي موسسي ورسره امرسته کړي.
دا پند شپږ نه شي کې سمو ځل فرغ دي مستر هیڅ کم سړي مرسته مر سره نه کړي. مشت کاتي کوي د خمو ژوند مدوروره حال مو بيخي خراب توروره. کوم سره یو کومه کوي شي ته د حکومت باندې کې دا دغه ونه کې مش د یخ سره مخ مر نه د سوال شي نه رو مروره نه د خوراکي شي نه رو د سره پړي د یخ خو د لغوت مر ولاړي مر سره کته یو ازلان د کومه مر سره مرسته وکي د مسیر مر سره کومه کوي کې
په تیر لس کلونو کې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره خلک شکایت لري چې دغه مرستې په منظم ډول نه دی بشل سوي. یو شمیر کسانو په میلیارډونو ډالر ترلاسه کړ خو یو شمیر نور بیا د شپې تیرولو قدرت هم نه لري. فاطمه چې د شمالي افغانستان څخه کندهار ته راکډواله سوي خاوند نه لري او په یوازې سر د 15 اولادونو دوه لونو او درو زامنو پالنه کوي. دا د سرپناه لپاره ځای نه لري او وایي چې یوازنی تکیه پر دولت او نړیوالو موسساتو ده.
نه خیمال لرو نه نبوت لرو نه شیر لرو کچنیم گر مریضان دی سر از مرسر حکومت هیچ مراست هم ندکردی در و اتا کارا کیجد مر علاقه در حکومت هیچ شیل هم دی دلگی در چنگ حکومت در خورگو سر مرسی کردی شیل کردی مرسر هیچ هم نکیجد در کچنیم گر زکانی چنیم تیوار ولو یا در دواس و در درست و رکوه نخصر هاکی مشتا نه دوار هاکی نه شیر هاکی در بارانو در دو سر پازاب یا نه خونه نه شیل پخیمو که مجوان در مجوان در شمال و در کوچان هم نیز مرسر بخیص مرست هم نکیجد
د کندهار د مهاجرینو رئیس محمد اعظم نوابی هم د کډوالو یاد ستونزې منی او وایي چې دوی هڅه کوي چې د راستنه سوو مهاجرینو لپاره نوی شارګوټی جوړ او د ژوند نور سهولتونه ورته برابر کړي.
زه په دې باره کې پخپله تللی وم کابل ته د وزیر حسین په دې هکله خبرې وکړلې. هغو د هغو انجینرانو وعده راسره وکړه انشاءالله په دغه راتلونکي هفته کې انجینران هم رارسېږي نو په ګډه به ورشو د دې به یو نقشه جوړه کړو چې نقشه مو جوړه کړه دا نقشه بېرته دې شهرسازۍ ته برابر دې کېږي نو وروسته به هغه څخه بیا به دوی ته پاره شارکان سړکان و شپخانې و د اوبو زیرمې دا به ورته جوړوو نو بیا به یو نمره ولرو ځکه نظر په فرمان د یو سلو څلرم چې جناب کرزي صاحب دی یو نمره ځکه ورته توصیه کوو.
په کندهار کې د مهاجرینو او کډوالو چارو ریاست په تیرو وختونو کې هم د کډوالو سره د مرستو ژمنې کړي خو د وخت په تیرېدو سره عملي سوي نه دي.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.5 څپه.
دوستانو دا خبرونه شلم دقیقه تر رسیدلی یو انتخاباتي منډو ترډو او مبارزو په اړه رپورټونه راخلو. نن په ویلو یغونډه کې کابو زرو تنو په فرا ولایت کې د شفغنی د نوماندۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. هغه کسان چې د غونډه کې ګډون کړي وایي چې د کاندیدانو په لومړیتوبونو کې باید سوله او بیارغونه شامل وي ځکه اوس هیواد دې ته ډېره اړتیا لري. نور حال له فرا ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راکړي.
کابو وزارتونه په ویلې غونډه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نومان اشرف غني احمدي څخنن په فرا ولایت کې خپل ملاتړ اعلان کړ. دا کسان چې ډېر برخه د فرا ولایت د برابر کولسوالۍ اوسیدونکي و اشرف غني د افغانستان لپاره یو وړ ولسمشر په ګوته کړ. حاجي محمد نور چې د غونډې مشري کوله وایي چې اشرف غني لپاره دا غونډه په افتخاري ډول جوړه کړې او کچېرې نوموړی ولسمشر شي نو باید د فرا ولایت بیارغونې ته کلکه پاملرنه وکړي.
د اشرف غني د کمپاین لپاره زه ولاړ یم 1200 نفر موږ راغونډ کړي چې دلته موږ کمپاین کوو د اشرف غنی لپاره او موږ د اشرف غنی څخه دا خواهشات کوو چې زموږ د پرا بند باید د څخه خواهش کوو چې زه 15 وتړي.
د بلې خوا کسان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وای چې افغانستان اوس تر بل هر وخت سولې او بیرغونې ته ډېره اړتیا لري نو باید په ولسمشرۍ کې نماندان دا په خپل لومړیتوبونه کې ونیسي.
زه سراج الدین اخونزاده موږ اساسي غوښتنه اول غوښتنه ده د ملت دغه غوښتنه ده چې خدای پاک دوی کې چې د ملت دغه زیر راوړي چې دغه د صلح زیر راوړي د ملت یو صلح ته ډېر ضرورت لري یو آبادی ته خدای پاک دوی چې د وطن حسابات چې ډېر د خلک ستړي شوي.
د کابو شریف روز رئیس په فرا ولایت کې ولسمشرۍ ته د نماندانو کمپاینونه پیل شوي دي چې تر اوسه په دغه ولایت کې ذاکر اشرف غنی احمدزی قیم کرزی زلمی رسول عبدالله عبدالله او ګلاغا شیرزی د ټاکنیزو مبارزاتو دفترونه پرانیستل شوي دي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویلولئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
د روان کال په پای کې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به په سیمه کې د القاعده پر ضد د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله هم له خند سره مخامخ شي. د امریکایي پوځي چارواکو او کارپوهانو په وینا وستر ډیره دغه حملو لپاره په افغانستان کې د استخباري معلوماتو په راټولولو او د دې هیواد لاړو څخه پر استفادې تکیه کوي. په دې اړه به نور تفصیل له نور یاسنوري نه واورو.
له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو په احتمالي وتلو سره به د القاعده د غړو پر ضد په پا پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله له خند سره مخامخ شي او واشنگتن به دې ته اړ کړي چې د بی پیلوټ الوتکو لپاره په نورو ځایونو کې اډې ولټوي. دا خبره امریکایي پوځي چارواکو او پوځي کارپوهانو کړې ده. د پاکستان په شمال لویدیز قبایلی سیمو کې د القاعده پر ضد د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای د استخباراتو راټولول زخت زیات د افغانستان په ختیځ کې د جاسوسۍ پر خدماتو او د جلال آباد او د سیمې له نورو اډو څخه په کار اخیستو متکی دي. خو له امریکایي پوځیانو پرته به چې د جاسوسۍ د مرکزونو او هوایي اډو امنیت ساتي، د استخباراتو چارواکي ونشي کولای چې د افغانستان په ختیځ کې د جاسوسۍ له سرچینو سره وګوري او ریپر الوتکې به له ډیرو لرو ځایونو پروازونه کوي، چې دا کار به له پاکستان سره د سرحدي سیمو په اوږدو کې د مشکوکو تروریستانو د پنهښه کولو او هدف ګرځولو چارې له ستونزو سره مخ کړي. امریکایي چارواکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی د دوه اړخیز امنیتي تړون له لاسلیک څخه چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي ډډه کوي، له دې هېواده د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې د مرکزي آسیا په نورو هېوادونو کې د بې پیلوټ الوتکو د اډو لپاره امکانات لټوي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې حکومت پر دې مسلې غور پیل کړی او د دې لپاره چې په سیمه کې پر القاعده فشار ته دوام ورکړی شي باید بدیل ولټول شي، چې د دې چارواکي په وینا هغه به چندان مناسب هم نه وي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د بی پیلوټ الوتکو حملې د القاعده ډلې د مشرتابه د ځپلو لپاره ډېرې مهمې بولي او وایي چې د دغو حملو په نتیجه کې چې د بشري حقونو ډلو او یو شمېر دولتونو پرې انتقادونه کړي په پاکستان کې القاعده ډېره کمزوره شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل هم دا خبره منلې چې که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو دوی به هڅه وکړي چې په سیمه کې نورې اډې پیدا کړي چې ورڅخه د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره کار واخلي. هیګل روانه میاشت په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل، نه غواړم چې د استخباراتو او د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د خپلو پلانونو پر جزئیاتو خبرې وکړم، خو واشنگتن په دوامداره توګه خپل امکانات څېړي چې په څه ډول او چیرې دغه امکانات ترلاسه کولای شي. هغه زیاته کړه، د دې کار لپاره غواړو پوه شو چې متحدین مو چیرې دي او غواړي راسره مرسته وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالاتونو یو وخت د پاکستان له شمسي اډې څخه د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره کار اخیست، خو اسلام آباد دغه اډه د امریکایانو پر مخ وروسته له هغې وتړل چې امریکایي ځواکونو د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې په ایبټ آباد کې د القاعده پر مشر اسامه بن لادن حمله وکړه او هغه یې وواژه. نور هوایی اډې چې ښایي امریکا ورڅخه کار واخلي د پخواني شوروي د مرکزي آسیا په جمهوریتونو کې دي، خو د موسکو فشارونو چې غواړي پر دې سیمې خپل نفوذ وساتي واشنگتن په دې برخه کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی دی. په قرغیزستان کې امریکایي ځواکونه د مناس له اډې څخه چې افغانستان ته د عسکرو او وسایلو د لیږدولو مهمه اډه بلل کېده کار اخیستی، خو د دغې اډې قرارداد په جولای میاشت کې پای ته رسیږي او قرغیزستان هم له روسیې سره موافقه کړې چې د هېواد په نورو هوایي اډو کې د زیاتو روسي الوتکو ځای په ځای کېدو ته اجازه ورکوي. د امریکا پاوز دغه راز یو وخت اجازه لرله چې د ازبکستان د اورګاډي له شبکې څخه کار واخلي، خو په دې برخه کې شوی قرارداد په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغې لغوه شو چې واشنگتن په دې هېواد کې د مخالف پاڅون پر خونړۍ ځپنې انتقاد وکړ. بل بدیل تاجکستان دی چې تیره میاشت په منځني ختیځ او مرکزی آسیا کې د امریکایي خاصو ځواکونو د عملیاتو مشر جنرال مایکل نګاتا ورڅخه کتنه کړې وه. په دوشنبه کې د امریکا د سفارت په وینا نګاتا له چارواکو سره د دوه اړخیزو امنیتي همکاریو او د پوځي همکاریو د دوام پر مسلو خبرې وکړې، خو په هر صورت پران تحقیقاتي ماسته کې څېړونکی جاسن کمپل وایي دا تر اوسه روښانه نه ده چې د مرکزی آسیا هېوادونه به دې ته تیار وي چې د امریکا پوځي حضور ومني او له خاورې د بی پیلوټ الوتکو لانجمنو حملو ته اجازه ورکړي. هغه وایي موسکو په سیمه کې د خپلو اړیکو د خوندي کولو ساتنه کوي او د مرکزی آسیا هېوادونه به دې ته لیواله نه وي چې له روسیې سره د خپلو اړیکو د پرې کولو په قیمت له واشنگتن سره تړونونه وکړي. کمپل وایي په افغانستان کې د اډو په له لاسه ورکولو سره به نه یوازې ګرانه وي چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې پروازونه وکړي، بلکې دغه راز به د هغو استخباراتي معلوماتو راټولول هم ورسره ګران شي چې له څېړلو وروسته یې د القاعده فعالان د حملو لپاره په نښه کېږي. هغه وایي که د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره سرچینې کمزوري شي نو په دغسې یو حالت کې به سی آی ای ونشي کولی چې د حملو لپاره اهداف په دقت سره وټاکي. امریکایي چارواکو وویل په دې کې شک نشته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د سی آی ای د استخباراتو د راټولولو او پر اهدافو د ژر حملو توان محدود شي. د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي په خبره هم دا علت دی چې د امریکا استخباراتي ادارې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو غوښتونکي دي.
پاکستانی رسنیو د دې هواد د پوځي سرچینو له قوله ریپورت ورکړی چې د دې هواد جنگي الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په میرالی او نور یو شمیر سیمو بمباري کړې چې په ترڅ کې د وسلوالو ډیر مرکزونه ویجاړ شوي دي او د دوی په وینا 15 بهرني وسلوالو په ګډون تر شلو زیات کسان وشلي. زبیح الله شفق له پیښوره تفصیل راکړي.
پاکستانی رسنیو د پاکستان د پوځي سرچینو له قوله ویلي چې د دې هیواد د پوځ جنگي جټ الوتکو د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په میرلي کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې په دغه بمباري کې چې د پاکستان جنگي الوتکو د پنجشنبې په شپه کړې د 1500 بهرنیو سخت دریځ وسلوالو په ګډون پکې شل تنه وژل شوي دي. راپورونه د پوځي سرچینو له قوله لیکلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په هستوي، شوال او خوشحال توري خیل نومي سیمه کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي چې په ترڅ کې د وسلوالو او د باروتو ډېری ډیپوګان له منځه وړي او مرګ ژوبله اړولی. پاکستاني جنگي الوتکو په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې وي، خو د طالبانو لخوا تر خونړیو بریدونو وروسته له خنډ سره مخ شوي دي. ویل کېږي چې د افغانستان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د القاعدې حقاني شبکې او پاکستاني او افغان طالبانو ډېری مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې دننه پر بهرنیو ځواکونو او افغان ملي اردو بریدونه کوي. که څه هم افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات له پاکستانه بیا بیا غوښتي چې په دې سیمو کې د میشتو وسلوالو سخت دریځو پر ضد مثبت ګامونه پورته کړي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه کومه جدي پرېکړه نه ده کړې. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې تر څو په شمالي وزیرستان او د دې هیواد په نورو قبایلي سیمو کې د بهرنیو وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه موجود وي، تر هغې پورې به په افغانستان او پاکستان کې دننه تروریستي بریدونه روان وي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدو. دوه نیمو بجو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یو بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې عصمت ساروانی دروري.
د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتین وایي د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران د تهران د لنجمن اتمي پروګرام په اړه د دې اونۍ په ګټورو خبرو کې ښه پیلامه کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې د هوایي ځواکونو جټ الوتکو د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو بمباري کړې. د پولند بهرنیو چارو وزیر رات سولاو سیکورسکی وایي په کیف کې د ولسمشۍ ماڼۍ ته نږدې د بلوازد پولیسو او حکومت ضد اعتراض کوونکو ترمنځ تازه نښتو د اوکراین له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره د ده او د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې مخه ونیوله، خو له بلې خوا نور راپورونه وایي چې هغوی د اوکراین له ولسمشر سره کتلي دي. د بشری حقونو د څارنې ډله په یو راپور کې وایي چې په یمن کې په 13 دسمبر میاشت کې د امریکا د پوځ د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې شای شاوخوا لس ملکیان وژل شوي وي. د ازبکستان د جمهور رئیس د مشري لور ګلنارا کریموف وه له نږدې همکارانو جنایي تحقیقات کیږي. او فیسبوک غواړي چې واټس اپ چې د موبایل پیغامونو یا مسیجونو خدمات وړاندې کوي په 19 میلیارد ډالرو نقدو او ونډو رانیسي.
خبرونه مول آزادې رادیو نو اوریدل. تاسو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ریچارډ اولسن د امریکا یو جګپوړي پوځي مشر جنرال لیوډ جیمز آسټن په ل پاکستانی چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان پر وضعیت او د هیواد د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو پر مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان له پاکستاني مقامات سره د امریکا د دولتي او پوځي چارواکو لیدل مهم بولي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د ازادي رادیو د خبريال زبی الله شفق پر رپورټ کې اورو.
راپور نو وایي چې ریچارډ اولسن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته دا هیواد په سیمه کې یو مهم رول لري، او د امریکا متحده ایالات بحث وکړي چې له افغانستان تر وتلو مخکې د پاکستان ملاحظاتو ته ځواب ووایي. بلخوا د پاکستانی پوځ د عام اړیکو د دفتر لخوا په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال لوید جیمز آسټن د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې هیواد د پوځ په عمومي قومندانۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلي. خبر پاڼه زیاتوي چې جنرال جیمز آسټن له جنرال راحیل شریف سره د سیمې د یو لړ نورو مسلو په ګډون د افغانستان پر وضعیت او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت غږېدلی دی. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو ارون کې پداسې حال کې چې په دې هیواد کې په دې ورستو کې یو لړ مهم بدلونونه رامنځته شوي دي، او همدارس د روان کال تر پایه بل افغانستان څخه یو شمیر بهرني ځواکونه وځي، له پاکستاني چارواکو سره د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي او دولتي مشرانو لیدل مهم بولي. د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر عالم یوسف زیلا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل امریکا غواړي چې له افغانستان څخه د خپل جنگي پوځونو تر وتلو وروسته په سیمه کې وضعیت نورمال وساتي. همدا لامل دی چې دوی پر پاکستان فشار راوړي.
پاکستان، ایران او گاونڈی ملکونه چې څومره دي د دې په کار کې چې د سیالۍ په ځای باندې هغه مثبت کردار ادا کړي او واقعي چې په دې کردار ادا کړي چې پای کې په دغه وو چې کمبل شهر پرې سیمه کې یوازې په باندې پاغي باندې وبوت کی د دې باندې یو خلک نتیجې راوځي او که خدای نه خواسته چې داسې ونه کړي نو په دې کې به یوازې دا نه چې افغانستان کې به حالت خراب شي بلکې په دې سیمه کې به په دې منطقه کې به داسې یو بدامي راشي چې په دې کې به هیڅ یو گاونډي د افغانستان چې هغه د اور نه ځان بچي په دې باندې په کار دار چې پاکستان او د منطقې کم د امر قدرتونه چې دي هغه په دې کې یو ښه او سولې سره تلاک شي او په دې کې یو پازیټیو او صحیح کردار ادا کړي مثبت کردار ادا کړي.
نوموړی همداراز وایي چې پاکستان ته پکار دي چې د خپل کورنۍ او سیمه ییز امنیت لپاره د افغانستان پولې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د میشتو نړیوالو ترهګرو مرکزونه او روزنځایونو له منځه یوسي او په خبره چې همدې کې د پاکستان او سیمې ګټه ده. د یادونې وړ ده چې افغان دولت هم په پاکستان کې د هیواد د حکومت او د وسلوالو پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو اترو تر پیل وروسته ویلي وو چې پاکستان طالبان ته ډېر لاسرسی لري او د هیواد ته ښایي چې پر افغان طالبانو فشار راوړي سولو افغان دولت سره خبرو ته کینی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سوریې د سولې خبرې ناکامه شوې ده. مهال حکومت د مخالفو پر ضد په تهاجمي حالات کې دی. القاعده شبکې سره تړلو وسلوالو منځلاري قوتونه له صحنې څخه ایستلي او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما اداره په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د بندولو لپاره په نورو لارو چارو غور کوي. په دې اړه د جانقه الکوزی ریپورټ ورو ورپسې تاسو انتخابات او خلک او پاغې پسې د ګوړې چار پروګرام مهیروي.
امریکایي چارواکي وایي د سوریې بحران د دې هیواد له پولې اوړي او په عین حال کې د امریکا ملي امنیت ته ګواښونه رامنځته کوي. د امریکا حکومت لویدیځ پلوو منځلارو قوتونو ته د مرستو زیاتولو په ګډون په بیلابیلو پلانونو او مفکورو غور کوي. امریکایي چارواکي په هغه انتخاب هم فکر کوي چې له مخې به یې په هغو یاغیانو چې په امریکا باندې د حملو په فکر کې وي د بې پیلوټ الوتکو حملې وکړي، خو په روان وخت کې د دې انتخاب د عملي کېدو احتمال نه تر سترګو کیږي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د سوریې په اړه پالیسۍ کې هر ډول بدلون تصویب کړي. د بد روانې ونی په پای کې په سپینه ماڼۍ کې له چارواکو سره د بیلابیلو انتخابونو په اړه بحث وکړي. تیره اونۍ د امریکا او نورو هیوادونو د استخباراتو رئیسانو په واشنگټن کې د سوریې په اړه غونډه کړې وه. امریکایي چارواکي له دې مخکې هم د سوریې په درې کلنې شخړې یا جګړې کې د خپلو انتخابونو په اړه له ستونزو سره مخ ول او یوه مسله پکې دا وه که چیرې د بشار الاسد د رژیم مخالفانو ته وژونکي وسلې ورکړي ممکن د افراطیانو لاسته ورشي. بله مسله دا ده چې په خپل جمهور رئیس باراک اوباما له پوځي انتخاب څخه ځان لرې ساتي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د سېشنبې په ورځ وویل موږ باید د ځینو وړاندیزونو په اړه غور وکړو چې آیا دا زموږ له ملي امنیتي ګټو سره برابر دي او که څنګه. د زیاته کړه د امریکا حکومت دا اندېښنه هم لري چې په سوریه کې زیات دخالت ممکن له توقع پرته عواقب رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکی چې د مسلې د حساسیت له امله د نامه له خودلو ډډه کړې وایي د امریکا د حکومت دا نوې کتنه یا غور د سوریې د سولې په اړه د جنوا د کنفرانس له ناکامېدو او دغه راز له سوریې څخه د قوي تروریستي ګواښونو د راپورته کېدو له امله کېږي. په دې وروستیو کې د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت جګپوړو سلاکارانو په سوریه کې د افراطیانو د امن ځایونو په اړه خبرداری ورکړی و. د امریکا د کورنۍ امنیت رئیس جی جانسن وایي سوریه د امریکا د کورنۍ امنیت په مسلې بدله شوې ده. له بلې خوا د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیمز کلیپر کانګرس ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې دا مهال د شاوخوا 1000 بهرنیانو په ګډون شاوخوا 26000 افراطیان فعال دي. په دې هیواد کې ټول ټال د 15000 او 100000 ترمنځ جنگیالي فعالیت کوي. کلیپر وویل جبهه النصر ډله چې د یاغیانو تر ټولو قوي ډله ده په متحده ایالاتو باندې د حملو هیله لري. خو له دې ټولو ستونزو سره سره جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د سوریې د مسلې حل اسانه نه ده. جمهور رئیس اوباما نه غواړي چې هیواد په افغانستان او عراق کې له کلونو جګړو وروسته په یوې بلې وژونکې او نه ختمیدونکې جګړې کې ښکیل شي.
خلق او انتخابات.
خلق په څه ډول کولای شي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي؟
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې.
د
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خلک او انتخابات یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې مو یو ځل بیا د راتلونکو انتخاباتو په اړه د هیوادوالو پښتنو ځوابولو لپاره چې د ټلیفوني پیغام له لارې ازادۍ رادیو سره ثبت کړی دی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل میلمه دی. هیله لرم تر پایه مو ملتیا وکړی. ښاغلی امرخیل، لومړی پوښتنه د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ نه شیرین زمان کړی ده. د دیو کاندید نوم اخیستی، وایي چې د کمپاین له یوې غونډې وروسته کاندید خلکو ته بیلابیل ډول ډالۍ ورکړي. د ده پوښتنه داده چې د کاندیدانو لخوا خلکو ته د دا ډول تحفو یا ډالیو ورکول د قانون له مخې کوم ممانعت لري یا نه.
خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په رڼا کې او د لوایحو تصویب شوي لایحو په رڼا کې ټاکنې ترسره کوي، او موږ قانون لرو چې په قانون کې د ټولو موارد ته یادوري سوي ده. یعنی هغه سخت د مصارف په نظر کې نیول سوي، مدت د کمپاین په نظر کې نیول سوي ده. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې نظر دي چې کاندید صاحبان باید د ټاکنو په مورد د افغانستان خلکو ته خپل برنامې تشریح کړي، خپل پروګرامونه تشریح کړي، خپل تګلارې تشریح کړي، نه تنها په ډالۍ باندې اکتفا وکړي، اولس هم د دوی په ډالۍ باندې باید ونه غولېږي او د ټاکنو پروسې سره مرسته وکړي، د دوی برنامو ته رایه ورکړي، د دوی پروګرامونو ته رایه ورکړي، د دوی تګلارو ته رایه ورکړي، نه تنها د دوی ډالۍ ته. بیا هم په دې مورد باندې قانون مشخص کومه یادواري نه ده کړې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په نظر باندې په ان باندې اولس باید ټولو مواردو ته متوجه وسي، د خپل د راتلونکو په خاطر باندې، د خپل آیندې په خاطر باندې، د خپل د اولاد آیندې په خاطر باندې تنها برنامو پروګرامونو او حقیقت پسې لاړ شي، نه ډالۍ پسې.
خبرې کوم، مخکې د انتخاباتو څخه کارتونه د ځینو نوماندو یا انتخاباتو د ځینو سیمو څخه اخیستل شوي دي، د ځینو خلکو څخه او د ځینو نمبر اخیستل شوي دي. دا تاسو څه وتل رئیس دولت باید څه وکړي د خلکو دا چې د مقصد د مخکې کارتونه ولې د ځینو څخه اخیستل شوي دي؟
فکر کوم د دوه موارد دی. یو دا چې کله کاندید صاحبان خپل نومونه ثبتول، په حیث د کاندید د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په هغه وخت کې حمایوي لیست ته ضرورت و چې حمایت لرونکي دوی ولري، هم ولایتي شورا لپاره او هم همدارنګه ریاست جمهوري لپاره. په هغه وخت کې هم دې ته ضرورت نه احساسېدل چې دوی د خلکو نه کارتونه جمع کړي، ځکه یو خاص ځانګړی فورم موجود و په هغه کې د نوم، د کارت شمېره، د ګوتې نښه دوی باید د خلکو نه اخیستې. که چیرې په هغه وخت کې کارتونه هم کم کاندید صاحب ټول کړي، بهتره ده مخکې د رادهي د ورځې نه، د شپاړسم د حمل نه، باید بیرته خپل خلکو ته کارتونه بیرته ورکړي، تر څو خلک کارت ولري او د ټاکنو په ورځ باندې برخه واخلي. او همدارنګه غوښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای د هندو څخه داده چې د مواردو ته ډېر متوجه وسي، مطمئن وسي چې د ټاکنو په ورځ باندې یو رای د هنده د وی رای حق لري، او که چانه چا کارت هم راټول کړی وي، که څوک په پیسو په مقابل کې وي یا په رضاکارانه شکل باندې وي، د یو کارت نه زیات استفاده نشي کولی، او که کم رای د هنده چا ته خپل کارت ورکړي، بهتره ده چې بیرته مراجعه ورته وکړي، خپل کارت ترلاسه کړي، ټاکنو کې برخه واخلي.
که چیرې هغه کارتونه چې کاندیدانو یا د کاندیدانو پلویانو له خلکو ټول کړي او د رای ورکولو تر ورځې پورې خلکو ته ونه رسیږي، د رای ورکولو په ورځ به دوی څه کوي؟
اول خدای را چې هغه کاندید صاحبان کې چیرې کارتونه د چانه راټول کړي، د یو غټه صحو کړي، د خلاف د اصول و مقررات کار مختارول، باید خپل کارتونه بیرته راځي هنده او ته توضیح کړي. او همدارنګه هغه ځوان یا هغه خور یا ورور چې چاته کارت ورکړي، دا بیرته د هغوی نه د خپل کارت غوښتنه وکړي، کارت ترلاسه کړي. که چیرې لاسرسی اوس هغه شخص ته نه لري یا د کارت ځای سوی، بهتره ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې د ټاکنو نه هغه مرکزونه چې په څلور درس ولایت کې فعال دي، هغې مرکزونو ته مراجعه وکړي او هلته نوی کارت ترلاسه کړي.
لکندوز ولایت څخه یو تن ټلیفون کړی، دی وایي چې په چاردرې ولسوالۍ کې د یو کاندید په کمپاین کې د پولیسو له رنجر موټرو کار اخیستل کیږي. ښاغلی مرخیل، که چیرې له دولتي موټرو څخه په کمپاینونو کې کار واخیستل شي یا د کاندیدانو عکسونه په دولتي موټرو ولګول شي، قانون په دې برخه کې څه وایي؟
خوشبختانه په اواخرو کې رئیس جمهور د افغانستان هم یو فرمان صادر کړی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې موارد باندې منظم لایحه لري، قانون لري، او رئیس جمهور د افغانستان ټولو حکومتي او دولتي نهادونو غوښتنه کړي چې هیڅ دولتي امکانات او حکومتي امکانات به د کوم کاندید په نفع باندې یا په خلاف ترې استفاده ونه سي. موږ د ته خیر مقدم وایو د دې پریکړه د جمهور ته، اما په عین وخت کې د ولس نم غوښتنه ده چې د موارد ته متوجه سي، حکومت نم غوښتنه ده، دولت نم غوښتنه ده چې د وکړه دولتي امکانات او وسایل نه د کوم کاندید په ګټه یا په خلاف استفاده ونه سي. او که چیرې دغه موارد لیدل کیږي، ولس باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي، ولس باید دغه شواهد راټول کړي، همدارنګه مدني ټولنه راټول کړي، د ټاکنو ټاکنو خپلواک کمیشن په اختیار کې ورکی ترڅو د ټاکنو خپلواک کمیشن دغه موارد د افغانستان رئیس جمهور سره او همدارنګ د افغانستان حکومت سره د شریکی ترڅو ور باندې اقدام وس. خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیشن دغه موارد ته په لیدو سره په کتو سره د نوملیکنې یا د ثبت نام د کاندیدانو په ورځ باندې دغه موارد په نظر کې نیول سوي چې هر کاندید باید خپله دارایي د ټاکنو خپلواک کمیشن سره ثبت کړي چې دغه کار سوی ده. هم خدای دې کړي چې دغه دارایي یو کوم معلومات چې هر کاندید وړاندې کړي دي په دقیق شکل وړاندې کړي دي او په حقیقت وړاندې کړي دي ټاکنو خپلواک کمیشن ته. اما بیا هم د ټاکنو قانون لس میلیون افغانۍ هغه د مصارفو سقف په نظر کې نیولی چې د لس میلیون نه بیشتر مصارف یا زیات مصارف کول یا کمپاین کې مصرفول خلاف د قانون ده، خلاف د اصولو مقرراتو. او که چیرې دغه اسناد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ترلاسه کړي چې یو کاندید د لس میلیون افغانۍ څخه زیات مصرف د ریاست جمهوری کړی ده، په دې معنی باندې چې خلاف د قانون حرکت کړی، قانون یې مات کړی، قانون ته احترام نه کړی، او دوی به سره به قانوني چلند کیږي. هم به د شکایتو محترم کمیسیون ته معرفي کیږي او هم به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې مورد اقدام کوي.
آزادی راډو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم او بعد سلام حاضر انتخاباتو مبارک دغه شکایت لرم چې د عادل پور ولسوالۍ کې ډېره بدامني ده او دوه سو کارټونه هم نه دي ویشل شوي او نه کارټونه راغلي او نه څوک کام پرې خوري.
السلام علیکم. دلیل لمه زه یم د لوګر ولایت د عادل پور ولسوالۍ تاسو سره په لیکه کې یم. د عادل پور ولسوالۍ کې اته حوزې بالکل سل کې سل په صدا د وسلوال طالبانو په لاس کې دي. نو دولت څخه دغه هیله لرو چې دغه حوزو د خلاصولو په اړه لازم
مننه کوم دی د ورور څخه چې تماس نیولی ده د عذرې ولسوالۍ نه او خپل نظریات د ازادي راډیو سره شریک کړي دي. اما غواړم یاده ورکړم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرو ټاکنو تجربو نه دا ځل 14 میاشتې د مخه امنیتي ارګانونو سره د مراکزو لیست شریک کړی او هدف د شریک کېدو په وخت او زمان دا چې امنیتي ارګانونه کافي وخت ولري خپله امنیتي ارزیابي وکړي چې څومره د 6545 مرکزونو څخه څومره مراکز ته امنیت تامینېږي څومره نه. خوشبختانه موږ اوس معلومات ترلاسه کړي په ټول افغانستان کې په حدود 440 مرکزونه باندې چې لوګر دی یو د هغو ولایتو څخه ده چې هیڅ یو مرکز هلته بند نه ده. په عذره ولسوالۍ کې موږ نوملیکنه هم کړې ده، هلته هم ثبتنام کړی ده، تیرو ټاکنو لپاره مو هم ثبتنام کړی ده. د ځوان ته اطمینان ورکړو چې د ټاکنو په ورځ باندې خپل ترتیبات ونیسي، نور ځوانان ځان سره تشویق کړي په ټاکنو کې برخه واخلي. انشاءالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه اړین تدابیر په دغه ولسوالۍ کې دوی ته نیولي دي.
امرخیل صاحب د دې ورور غږ خو واوریده، دی هم د رای ورکولو لیوالتیا لري او هم ورته خپل ورځني کارونه مهم دي. ستاسو وړاندیز دې ډول کسانو ته څه دی؟
اول خو د ځوان نه مننه کوم چې واقعا د ټاکنو سره علاقه مندي ښودلې ده او دلچسپي لري چې په ټاکنو کې برخه واخلي. د دې ښکارندوی ده چې افغانستان د یو مثبت تغییر خواته روان ده. افغانان واقعا صلح غواړي، واقعا د ټاکنو په نتیجه کې انتقال د قدرت غواړي. اما د تم غوښتنه هم نه ده چې د ټاکنو په ورځ باندې مهمترینه موضوع باید په خپل نظر مرکز بنسی بل ورور برخه واخلي. اما بیا هم د دوی هر رائے سرنویسه زرايه ده، د دوی ورای کول سی او رئیس جمهور وټاکي، د دوی ورای کول سی او ولایتي شورا غړی وټاکي، او د افغانستان په جوړیدو کې، د افغانستان په آینده کې، یا د دوی د خپل آینده تعینیدو کې د دوی ورای هم مهمه ده. نو موږ غوښتنه د ځوان نه ده چې د پټاکونه کې برخه واخلي او په ټاکونه پورز باندې ټول کارونه د ټاکونه ته ولایت ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشار رئیس ضیاءالحق مرخیل مننه کوم چې په خبرونه کې مرسته ګډون وکړ.
تاسو نه هم مننه کوم.
تر
ګرانو اوریدونکو، که تاسو د انتخاباتي کمپاینونو او یا د انتخاباتو بهیر په اړه پوښتنه لرئ، دا ازادي رادیو 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنې په پیغام ثبتوونکي ماشین کې ثبت کړئ. ستاسو پوښتنو ته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي ځواب ووایي. په همدې سره اوسنۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
د رای لورکولو مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر خو پیژنئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
پګوریتونکو سلام. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین فایل شو او منډې رامنډې زیاتې شوې. خواران به په دوه میاشتو کې ډېر ستړي ستومانه شي. د جمهوریت ریاست څوکۍ ته رسیدل خوارزي په دومره منډو. د خبرونې په فایل کې مو د جمهوریت ریاست له یو کاندید سره مرکه کړې ده. دغه دی وایوري.
د جمهوریت ریاست خاغله کاندید، د ما لومړنۍ پوښتنه دا ده چې ولې د دواړه ماونان نارینه ټاکلی دي؟
د دې لپاره چې اوس هیواد په یو جنګي حالت کې قرار لري، نو په کار به چې مرستیالان مې دواړه نارینه وي، ځکه چې د ښځو زړونه نرم دي او په دې بحراني شرایطو کې نشي کولای خپله دنده سمه سرته ورسوي، او د نرانو زړونه خو کلک دي. نو
نو ماوینان خود جبی ته نسی چې د خزې او نر سوال پیدا شي؟
که جبی ته نزی نو د جبی شاته خو به وي.
د مخالفین په باره کې څه وایي؟
هیڅ مخالفین دي نو.
د دښمن په سترګه ورته ګوري او کنه؟
ایله کوم چې دغه ډول سیاسي پوښتنې به نه کوي.
که ته کامیاب شي او راتلونکی جمهور رئیس شي، له مخالفینو سره به څه وکړي؟
د سولې وړاندیز به ورته وکړم. ورته به ووایم چې راشي او له جګړې لاس واخلي.
که له جګړې لاس وانخیس بیا به څه ورسره کوي؟
بیا نو هماغه سات هماغه وسلات.
اوس په دې اکله څه اراده لري؟
هیڅ اراده نه لرم. هیله کوم چې دغه ډول پوښتنې ونه کړي.
ولې؟
د ما پالیسي هم دا ده.
تا ته خپله دغه پالیسي صحیح ښکاري؟
ته دې دا ټیپ ریکارډر درګول کا؟
ښه، دغه دا ګول مې کړ.
زما دغه خبرې آف د ریکارډ دي.
سمه ده سمه ده.
زه ځکه له دغو ډول پوښتنو ځان تېرووم چې ویرېږم په کومه بلا وانه وړم، او دای مکړه لمنځه لاړ نه شم.
ولې؟
له ځان مرګې بریده ویرېږم.
نو آخر به څه کوي؟
که کامیاب سوم نو په هرګ ننوزم، او تا ته خو معلومه ده چې په هرګ پرته له الوتکې بل هیڅ شی کوم کاري ګزار نشي کولی.
نو خلکو ته به د دغو پوښتنو څه ځواب وایي؟
ځواب نه ورته وایم. لطفا نورې پوښتنې وکړه.
سمه ده ښاغلی کاندید، که بریالی شوې د هېواد اقتصاد د رغولو لپاره به څه وکړي؟
څه به وکړم؟
هو،
خلایق اقتصاد دانان به مقرر کړم، بیا خو هغوی پوهېږي چې څنګه یې ورغوي.
ته خپله څه پلان او پالیسي نه لرې؟
نه، ځکه چې زه یې له د انتخاباتي کمپاین له ودې ووسم.
د بهرني سیاست په برخه کې څه نظر لرې؟
له بهر سره ښې اړیکې غواړم، او بهرنیان کولای سي آزادانه دلته راسي او آزادانه دلته وګرځي، خو د خپل امنیت مسؤلیت یې په خپله غاړه دی، ځکه چې د مونږ عسکر او پولیس کم دي.
نو د تاسې مسؤلیت به څه وي؟
مونږ چاته د ژوند او مرګ ذمه نه شو وهلی.
نو که بریالی شوې، هېواد او هېوادوال ته به څه وکړي؟
هېواد به پر مخ بوزم، او خلک به آرامه کم، ماړه به یې کم، او د کار او کسب خاوندان به یې کم.
له کومو لارو؟
لارې به یې هغه وخت بیا درته ووایم. اوس دومره ویلی شم چې غرونه مو له لالونو او طلاو ډک دي، چې هر غر را وسپړئ دا وطن پر آبادی دلای سی
څنګه به راوس پړي د همدې سپړون لپاره ډیر وسایل او بودیجه پکار ده هغه ول کوم کوي
نړیوال دوستان څه لپاره دي وی به راته مهیا کی
د خوز د قن په باره کې څوای
خزي عقلری چې وعده تلاړی شي خزي عقلری چې زیارت تلاړی شي خزي عقلری چې لاسونه په نکریزو سره کی مونږ به د خوزو ټول عقونه ورته ورکو
د ځوانانو د کار او تعلیم په باره کې څه نظر لري
ځوانان باید کار او مزدوري وکړي ځوانان باید خولي توی کی او لاسونه تڼاکی کی مونږ له ځوانانو څخه ډېر امیدونه لرو او ما ځان د همدوی په تکیه او ډاډ کاندید کړی دی او باور لرم چې ټول به د مونږ ټیم ته رایه ورکړي
نور څه پروګرامونه او پلانونه لرئ که کامیاب شوي
ډېر زیات پلانونه لرو لومړی او دوام معاون می همدا اوس هم په پلانونو وبخئ همدا اوس هم په پلانونو لګیا دي جوړوي یې که خلکو یې اعتماد راباندې وکړه او رایه راکړه نو ډاډ ورکوم چې مونږ به هم د دوی د خوښې مطابق کار کوو مونږ د دوی د خدمت لپاره بډې وهلې دي او ملا مو تړلې ده خو چې دوی هم همت وکړي او رایه راکړه
ځینې خلک تیارې ته هم د کور خیال کوي لکه داسې
او کاکا تفدانی دې دغلته کېده
ولې
ځکه چې د دې وړلو ته اجازه نشته
نو ژمې بیا په الوتکې کې د نسوار چېرته توکم
په جیب کې دې توکا موږ خو د تا د نسوار ذمهوار نه یو
خوش مه غږېږه هلکه الوتکې جوړوي او تفدانی نه پکې ژدي
په خبره ځان پوه کو کاکا په الوتکه کې د تفدانۍ ساتل او پکې نسوار توکولو ته اجازه نشته لږ حوصله وکړه چې کوشو بیا به ایتوکي
چې په هله کې دغه 50 کاله مې نسوار اچولی دي اوس خو یې د تاسو د الوتکې لپاره نشم پرېښودلی
هر څنګه چې وی به خو تفدانی نشي در سره وړلی
شبه ده تفدانی یې د تا خو ته یې ګوره چې زه یې هم له څوکۍ لاندې د څه توکوم که نه وبه ګورو چې چاته به ښه شي
قدرمنو اوریدونکو صادق سپینغار خو به پیژنئ چې د ګوړې اچار تکړه ممثل دی او په شمسو ډرامه کې میرګلای وو دغه ځوان په تمثیل علاوه ښه شاعر هم دی په تیره د طنزي ایکوګانو خو سم پهلوان دی سپینغار صاحب ښه راغلاست خپرونې ته
کور مو ودان مننه
که راته ووایې تر اوسه مو څومره ایکوګانې ویلي دي
یاره شمیر به تقریبا تر سلو اوختې وي
ښه د کتاب په بڼه هم چاپ شوی دی کنه
نه تر اوسه خو نه دی چاپ شوی خو داسې تصمیم لرم چې په نږدې راتلونکي کې چاپ کړم
ولی اکثره شاعران طنزي ایکوګانې وایي
ښه خبره خو دغه ده چې ایکو کې باید یو مفهوم وي یوه معنا وي هیڅ ایکو بې معنا نه وي ولی دغه ایکو دغه چوکاټ هم داسې طنزي ښودل شوی دی
سپینغار صاحب بل د چا ایکوګانې خوښیږي او د چا دې اوریدلې دي
د ډیرو شاعرانو ایکوګانې مې اوریدلې دي
سپینغار صاحب که مهرباني وکړئ د بل چا یو ایکو مونږ ته واوروئ
ولې نه شاعر خو یې نه پیژنم خو یې وایکو ده چې وایي په انټرنیټ وې د شپاړه سویم خزه چراغله د شپېتو کالو وا بیا مې د ځان په ځای نکته وکړه
ښه ډیر ښه سپینغار صاحب که مهرباني وکړئ یو څو خپل ایکوګانې مو را واوروئ
ولې نه پلار می ادی په سی بوتل واخیستو بابا صاحباندې ګرده کې چوخ کړو ویزو یې کور دی پارلمان خو نه دی ما وی زموږ دفتر کې دوه خزی دي دوه لکانو سره مینه لري ودا خو سم لکه زموږ دفتر او بوډا نیکنه مې پښتنه وکړه چې ټول ورځ ولې کوڅه کې ناشتي وی بوډې را نظرګې وړې دي چې په کوڅه یې وردن نه شوما پلار راټینګ کړم چې بیا راغللې ما وی کاکا زموږ خرو رکړه او پرونی یو غر په بل غر وشتلو ا دې چراغ لنګونګې غوند شو پوشم دادا مې سلاپی وې چې
چې مې در وکتلې اوربوز د کوکرو راته لکه زموږ د اجرې کټ داسې شوې، او له چادره یې چې مړوان را وویست خپل ځواني رانه هېره کړله. بوډا له مان هم پې ګرم شولو چې له بلۍ نه مې را ودنګلې وي بېغیرته ودرې سپی دې نه خوري. ما وې ظالم لورې دادا دې راغې.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.